بعدی فریبا ظاهر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیر مننه کام سمعی عباس درنا دوستان و در زدی رادیو یوی بل اخبروانی تستر مسی. دوستانو په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشیوي د افغانستان د سولې پروسه کمزورې خو د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لار ده. د موده خبرونه د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلی سي خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پسر که ده تو مهمو خبرونو سرچکیم. با ننگرهار که ده گاز دبی چودنی لعمل 15 تنه وجل سویدیم. تمته چی ده کرونا پرزد ده واکسین لمرانی جوپا ترشپا رومیاش ده پر افغانستان ته ورسیجیم. او پا په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن سویدي په اوږده بند او میلیونونو پاکستاني روپیو جریمې باندې محکوم سویدي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزفیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 19 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکلی دی چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکو دی چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره مېړانه ښیي. په څه کم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو تلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل سوی دی. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په یو استول سوي په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پېښه د سه شنبې په ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ په 15مې ویلې سیمه کې په یو کور کې سوي ده. په دې پېښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو خبر ورکوي. د کندهار والي حیات الله حیات تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یو استول غږیز پیغام کې وویل
په تېرو 24 ساعتونو کې د پنجوایی ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 18 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
شغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د کندهار د والي له دفتره په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو او پاکې سوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د کرونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپا تر شپږ میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کرونا وایرس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړي دي. د کراچۍ محکمې د غلام رسول ربانی او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. ربانی چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 15,200 امریکایي ډالره کېږي د نغدي جرمې په پرې کولو محکوم سوی. او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه چې د القاعده له څنګه سره تړاو لري په غیابي توګه په 10 کلونو بند او 1,900,000 پاکستاني روپیو چې 14,000 امریکایي ډالر کېږي د نقدي جرمې په پریکولو محکوم سوی دی. په کوروشیا کې پرون پرله پسې دوهم ورځ یو بل قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې د زلزلې لشتر لږ شپږ تنه وژلي او له شلو زیاتې ټپیان کړي دي. د زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو څخه خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوجي مرکز د دغې زلزلې قدرت د رشتر په کچه شپږ اشاریه درې ثبت کړی. د جرمني د جیولوجي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ کې شاوخوا شپږ څلوېښت کیلومتر کې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کاردین د اتنوي کلونو په عمر مړ شو. نو موري په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یو ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوره ولاړ یو ترکیب و، د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و. د کاردین کورنۍ پرون اعلان وکړ چې نوموړي پاریس ته نږدې په یو روغتون کې ساه ورکړه. د خبرونو پای. دوستانو خبرونو ملازدی رادیو اوریدل کولی سی چې تفصیل پر وی پانه هم د ازادي رادیو پر وی پانه هم مولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینی لار بولي. د بیپولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 15 خطرناکو هیوادونو کې راوستي دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي
د ټولنیز ځواک له لارې خو هغه کسانو چې خبریالان وژني فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیات شوي دي.
د ایران حکومت د هیواد پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندول چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوی وي. په خوست کې لسګونه ښځو او نارینه ته د بیلابیلو حرفوي زده کړو پروګرام پیل سو. تنظیمونکي وایي
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جمله خلکو څخه وو.
په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه اوري چې ستاسو له پیغامونو جوړه ده.
کندهار ورسې خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. یو وار خو نه یې چې بیا یې بیا کمزوره بنده بنده کیږي. دا غو مشکل کوي د چارواکو پر ورسې.
له ازادي رادیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د ناتو عمومي منشي وای د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري پروسه ده. خو په دې هیات کې دروانو جګړو د پای تر رسیدو یوازینی لار همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ د څرګندونی د جرمني د ډي بي اي خبري اژانس سره پرون په ځنګړی مرکه کې وکړه. نو موري د غراس په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وټلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د دې موضوع تفصيل نوریاس
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالی شي. خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډي پي خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خپره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پریکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پریکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي. آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پریکړه کوو خطرونه لري. که پریکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې ډسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او ان د اوږدې مودې لپاره په کشکیل پاتې سو، خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل سي او هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي، د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي، په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بی پول خبریالانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د راپور داسې مال خبر شوی چې د 2020 کال په وروستیو کې لږتر لږه 15 خبریالان په بیلابیلو سیمو کې په هدف وژنو کې وژل شوی دی، خو د وژنو مسؤلین یې تر اوسه معلوم نه دي. په دې زما د همکار راپور ته پام وکړئ.
د بی پولې خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، په کې راغلي چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې شوي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل شویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله یې پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمیر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې په هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وایي د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي، اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلي چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 910 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بی پولې خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بی پولې خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غنی په دې ناسته کې امنیتي مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سوي وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دو میاشتو کې د تولونیس پخوانی خبریال یما سیاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په غزنی کې د الجزیری خبریال رحمت الله نیکزاد په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
زم ژغله ازادي رادیو اوري دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوري د لایسي اوس به ورسو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د ورځپاڼو ته ملالی بشیر کتنه کړه.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالد ترامپ پیل کړې باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل سوی و چې د سپتمبر د 12 د حملو تر شا یې لاس و ډېر مخکې لا بشپړ سوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیري وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ترامپ ښه اقدام و او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ترامپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډېرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد سوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنګول پیل کړل. د مقاله په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه رنګول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس خوست توجه چې چیرې لسکونه شوزو او نارینه ته په اتو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې شزې دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ همکار راپور اورو.
د سه‌شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایل د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپل کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرملې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په تو بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونه وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیا په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه وو ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیر زیاته مننه چې مونږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولی شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولی شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې مونږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او مونږ وکولی شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه مونږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامه وغځول شي، او د کیټونو نشتون چې مونږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بارک په برخه کې کومه ستونزه نه لرو، او د تمیراتو برخه کې مونږ پوره بلدتیا لرو. مونږ خپل ان شاء الله درسونه چې مونږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي، ان شاء الله چې مونږ په انده کې د خپل د مسلک د زموږ خپل مسلک دی او مونږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسمه سیمه ایز موضوع، د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب شوی هغه قانون تطبیق ځندولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل شوی وای. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیله مند دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتاک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هوارې سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی، او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روان ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یو مرکه کې ویلي چې دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبې په ورځ د دسمبر 28 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوی قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبې دو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې د شورا هم هغه سم دستي تایید کړ. د استول شوی مقرره له مخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د هیواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په دو میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالی چارو په اړه یو راپور چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلاري پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجې او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سوله ایزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او د سپورت دګر تورزو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وايي خوش دی چې د شلوري زولو بود لسیزي غوړ لوبغاړي جایزه ګټله. د کرکټ نړیوال شورا لوري په خپل سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا لوري د لسیزي غوړ لوبغاړو جایزې ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستي لاسوړنې خوشی شولې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zami de minawalo la parade khakhim che da jaisa me wagatla la ha tulu manana kom chizma la tare kare aw hatsawale tar tsu da la sizi gora lo palish mata de afan potoga da zangri shi biwi
de la sizi gora lo baro la parade da jaisi gatlo ladai da cricket nadiwal shura la lore da 2000 shlam kal pa urustai miash ki pail shi wa چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندستان ویرات کولی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزي غوره لوبغاړي او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزي غوره لوبغاړي اعلان شوې دي. پخوانی افغان لوبغاړي او د کورونی کرکټ مسول رئیس احمدزی د راشد خان د لاستراوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولی او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری وو او په دغه واخیرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله شوي او د زړه نه په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لورې وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال ریم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بیخونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي. کوم ویاړ چې راشد خان راوړو په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خبر شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د کورنټ ښه هغه څنګه مو په دې شکل سره واجی دا الکترونیکی تفصیلی توري دي ټول سره ته فرق شي ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولای چې مرکز سره شي دګیو کې مرکز الکترونیکی تفصیلو در طرفه نه ده پر موږ غواړو چې دا الکترونیکی تفصیلو مراکز یا دفاتر باید سره ته فرق شي ځکه چې هغه ډیر مشکلات لري او هغه تفصیلو په برخه کې لږ سہولت رامند شي. نور مخنی سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
ځکه لیوال آشنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر سبیا دی مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي، نو پر دغه لارې باندې د هغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي. او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د زادرو ترمانده دی، هغه پل پروس کال نه بل کال جوړ شو، د هغه دومره کیفیت خراب و چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکړي. نو زما د ازادي راډیو سو دا هیله او ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسي، وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې اته بجې یو دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نونسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړي او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. په ننګرهار کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبا د چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم شوي. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه چې 6 تنه پکې مړه شوي دي او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارټین د 90 کلونو په عمر مړ شو. دوستانو د خبرونو د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه لرو، خو تر هغه دمخه د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخامخ کړي. دا به وایي چې په نږدې یو کال کې څه باندې 5000 افغانان په دې ناروغي اخته او له ډلې یې 2000 ډیر کسان رسوی دي. سفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته درسیدنی او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه په موجودو ننګونو یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی. په ګډه به یې وورو.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکیچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اوتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطن والو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین ډیر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو ته توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بی غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شو لازم کو په ټول سره غلي زموږ یو نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازې باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې په خپل
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناکه ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله، په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زادران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارجابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دوغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راولسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موجه هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم د خبرونی په مرسته نور منځندوم ورزو استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو، السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه لیستل چې دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي د ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښ بیزه تکي او نی پری کې دی پوش باید د مبارک لکه شوشي پوش او ډیر غټ لانجې ور سره خلکو دی روپې بیا خپل پزور واټ او زور واکې پوش ځنه زور واکې یو پر نه ما شرونه ده کشر قدر لري پوش وي او دمر دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي ځې پکې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخې خش.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د غزنی ولایت لنه په سفر باندې ما دوه خاطر له شرګه خاطر دی له درایي به تر شرګه پوری په پوسو کې راګرځول یو کوم مسافر راکټکوي دیوالونه باندې ویل د حق دی چې شي د حق دی مختار پریا ځکه سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر وختای پر وکړي او تاسو خو اله خلک له ګرځو بیا اتي په شهري کې اته وای مننه ګوري خپه شم نو نه ډار وکړم مننه که خپه نه شې چې نو خپه شم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مکه کې نو څو زما د حیرات ولایت ته اړیکه نو ده دا ګل ته چې دی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سی ویډیو
حکومت
زه جانان هم د هلمند ولایت نه اړیکې نیولی ده د امبرس چې راځي مشران وړي خپل کورو ته نو زموږ په دواړه سو ګړندي ورور په کور کښې نه لرو جنګوز رابرسي په بازار کښې ماړولی دي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیکسیلیم مهرباني کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت سره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ژغ کوو چې تاسو په خپلو منځو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلي دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپله اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم پر موږ دواړو غاړو ژغ کوو چې تاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ژغ کوو چې تاسو اوله واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ جلب.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنولي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښو او معیب دي او معذوره دي دوی سره چا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفادو دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ویم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یا مو جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو خیمه چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدری الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورسي او تصمیم یې ونیسي.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم نجونو دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مو دا هیله ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي.
والسلام په احترام.
السلام علیکم زمو رحمان نیمه د کندهار ولایت خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزوره بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسې. ډېره مننه به وي ستاسو ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم زه عبدالله جان عجیز د روزګان د جرهوت ولسوالۍ څخه دا پیغام ترسم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسم په مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. ما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاوړي کې چې ټول د جرهوت په ټولو ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر دغه سره کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدیجه زاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب د ونم د کابل امریکا نیوړه ده. د کوم شادنې یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې او کېږي خلک ډېر له دهنې سره به مخ کړی نو کارمنتي چارواکي ورته خلارونه مې اخر به خلک مجبور شي په خو به تک راڅګو کې ځکه اورر شادنې یا رات نه مسله ده چې چارواکي زما ووري. والسلام.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازدار اډی سره په تماس کې ما زغواله مچې په نورستان کې د موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوې ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دغه لپاره دا تکرار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغه خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د اقرب 15 نه اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې عالم چې دي هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغه لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس او ګرېوان.
السلام علیکم. بشیر محمد د فراه د ولایت د مقواس ولسوالۍ اتوني زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته. کشرانو مشران موږ بېکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب ران شو نو زه خپله د مکتب ارمان لرم دا کشران دغسې جوړ شي. باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مریض افغانستان نه ورک شوی و خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا جوړ وکړه. رئیس دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو دغه غوړې شوروان هېڅکه دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې درس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ. بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې جگہ ورونکو او دا مدرسو ته د تعمیرونه جوړ کړي. و سلام په احترام.
السلام علیکم زر جلو خانم در لغمه ولایت در لسه ولیت علومه تاستر دامت در سم سهراتی آزادی در لغمه ایت ولایت که در معرف ریاسر نمیده غفتنا در که در لغمه ایت ولایت در لسه ولیت علومه که در داگیان و نبرا در خاجل و فیزو قلیدی تقریبا یو سا تشل در خیل لارا را و حالتا بخواد کردیس وقتیم در سیدانو د بعد ما سخینه باندې چې د خپل کې د فرش د ټول انده باندې سره ولې او چې دا د هغه مسته د طرف مسته د دې سپټ سپمیاشنه درکو سپمیاشنه درکو او هغه درکو ختم شو موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پینځل کولو لپاره یو کنجون دا یو پر د دې یو لښته باندې یو د دې دا یو ټول لښته باندې د پینځل کولو ته وزارت ماري نه کوي دا او یا کته ماری د لغمان نن خوایږي چې دا مطلب چې موږ د دې څخه د باد او باران کې د خپل تدبیر باندې تدبیر کې دا مطلب موږ د ماته د غوړو لرو موږ د دې ځای کې د تر ډول کوم انتخاب چې موږ حتما له مطلب جوړ شو موږ باندې د ولتن خلکو د دولت خلکو د ملت خلکو موږ د حق پر د کینځو کولو لپاره چې موږ مطلب جوړ شو تدبیر
سلام علیکم زین لاند هلمند ولایت خنډ سره اړیکه نیولې ده دغه د هلمند شهیدان او ماجنینو ماشینه چې کوم دي دغه نه دی ورکړی او د ډیر ستونزو سره مخ دی نور مقامات ته خدا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی چې نوی بیا دا پروش کالم ماشین هم دا چې وسو سره ساش کړ بیا دا که بیا نه راکړي بیا په نوی کال کې درکو بیا نه راکړي بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکی بیا
السلام علیکم ګل احمد کریمه د کلهار څخه اوراله څنګه مداغه ده دا غوښنې چې شرکت دې دا به څه کم ډول ثوري ته کنده شو چې ما مخکې په غمنه چې کلی کې وراله خو به نشرتي وي چې موږ عمل نه دی تسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کې ځکه چې موږ ډېر زیات څنګه کې کچیر د توامه په څول کې یو پیټه دا غوښنې چې شرکت دې اس خدمات نه لري به څه کم ډول دی وراله نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت څنګه د خپل مې شرکت ته مزول څه دا اوس نه چې تاسو کله کې دایسه دا شرکت په پاجته نه ځات کې ځکه چې مشه چې ځات په څنډ کې په څلور کې کار نه کوي په شال کې کار نه کوي په یو ځای کې کار نه کوي نو دا په کې خو نه مو چې نه دې مړ څخه یو مړ په خدمات نه کوي نو وروره دا مې یو لاند پیغام هیر د چې تاسو نه چې وي د پیغام نه چې دا په دې د وخت په مان السلام علیکم
اور السلام علیکم ز صدوا غوا دا بغرا سره کې تشتونه د خلکو د ګرد وښ دا کشتونه وس کړی نرم کړی او دا شان کړی دا بغرا وس پاکه تړلې د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته راځي دا بغرا پاکه تړلې د موږ وس څوک نرم کړو ګرد پاکه دا ونم دا کرشتونه وز بغرا وز وزدلل چه دا چاک خوبه نسه پکسیه اخذای پا امان
بله سلام علیکم زه رحمت خان دا تورخم دا وز پا موتر که ناسیم او یو سیلون که ما او ده سیده چه ارو را حکمت نمحیل دا 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 لور مقاماتونا چه کما دا شهید مور ده رزین دیخوا ګاډي کته کې خور کې راځي او یو ډیګاړو تم ډېر سخت مزمت دې وړو ګاړو ته سورلې تم ډېر سخت نو د حکومت نه مخایښ ده ده ک د تورخم په چارواکو کې وسره سيږي نو مهرباني دې وکړي د لار دې آزاد کړي او دا چې پیسو د پاره دې ودرې ډاډا کې ټیلرې دا مزانه کوي مسندر خوان نه کوي حکومت کې چار سړې درغلې کوي نو دې ته یې ځای کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه ده لرم دا څنګه زر ته زر حال کې او دا ډیر وخت نه دا څنګه روانه ده سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د موږ په امانت تر تخبر کړ. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی د دې خبرونه په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي د دې همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio